منی د ازادۍ رادیو ځنګړی پروگرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته. د کابل په دشت برچی سیمه کې نن یوې چاودنې 19 کسان ووژل او 28 تنه نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز کې شوې. ښاغلي ټکور زیاته کړه چې د پیښې د عملیانو د نیولو لپاره د دوی عملیات روان دي. د ټکور په وینا چاودنه هغه مهال وشوه چې لسګونه نجونې او هلکان د کانکور د ازمایشي ازموینې لپاره راټول شوي وو. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د کابل په لویدیځ کې د څو پخوانیو چاودنو مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی و. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاژ ظافر کرندکر دا برید غندلی او یو شرمونکی عمل یې بللی دی او د ملګرو ملتونو اړوندې یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه نږدې 9500 سوالګر راټول کړي دي. په هغه بیان کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خپور شو راغلي چې د دې سوالګرو په ډله کې نږدې 6500 ښځې، نږدې 2200 ماشومان او 1600 نارینه دي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په کرملن کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د الحاق د تړونونو په نوم هغه فرمانونه لاسلیک کړي چې د اوکراین څلور اړوندې سیمې د روسیې د خاورې برخه ګرځوي. د اوکراین په دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې په روانونه کې د مسکو لخوا ټول پوښتنه ترسره شوه چې د روسیې چارواکو په وینا خلکو یې غوښتل له روسیې سره یو ځای شي. د اوکراین ولسمشر ژمنه کړې چې د روسیې د دې اقدام پر وړاندې به قاطع عمل وکړي. او فنلاند لننه په سیاحتي ویزو د هیواد ته د روسیې وګړو ننوتل منع کوي. فنلاند په دې کار سره اروپایي ټولنې ته د هغو روسانو د تاګ مخه نیسي چې د روسیې د ولسمشر لخوا د سفربرۍ د اعلان په ترڅ کې په جبري ډول عسکري خدمت ته بیول کیږي. د فنلاند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو د دې پریکړې هدف فنلاند ته د روسیې تورستانو د ننوتو او د فنلاند له لارې د هغوی د ترانزیت بشپړ مخنیوی بللی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د سپتمبر 9 د زړه نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې هر کال دغه ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلکو ته د زړه د ناروغیو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي، څو د بدن دغه بنسټیزه برخه روغه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې هر کال نړۍ کې 3 میلیونه کسان د زړه او رګونو د ناروغیو له کبله مري. له دغو ناروغیو ډیر متاثره کسان په بېوزله یا وروسته پاتې هیوادونو کې اوسیږي. افغانستان هم د همدې هیوادونو په ډله کې راځي. ټیټ کولیسترول، ورزش او فزیکي خوځښت، د وینې معتدل فشار او له نشو نه مخنیوی د زړه په خوندیتوب کې ګټور رول لري. په بدن کې د زړه اساسي دندې څه دي؟ څنګه وکولی شو چې یو سالم او روغ زړه ولرو؟ د زړه د احتمالي ناروغیو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسالو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد زئی. ډاکټر صاحب محترم، ستړي مشي مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي اوریدونکو ته په سر کې دا وایو چې د زړه اساسي دندې په وجود کې څه دي.
زړه د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د جملې څخه یو حیاتي ارګان ده. دغه د زړه د بدن ټول برخوته د بدن ټول حجراتو د بدن ټول انساجو ته اکسیجن او غذایی مواد رسول دي. کله چې موږ تاسو په بدن کې دغه وینه دوه دوران موږ تاسو په بدن کې لرو چې یو ته دوران صغیره وای بل ته دوران کبیره وای. د زړه د بدن د حیاتي ارګانو د جملې څخه ده د بدن ټول حجراتو او انساجو ته اکسیجن او غذایی مواد رسوي. دا د زړه عمده وظیفه ده. کله چې د دو رګونو پر اساس بزرې باندې چې هغه ته سوپیرر وینا کاوه وینکره وینا کاوه د بدن د پورتنۍ برخې او لاندنۍ برخې څخه دغه ناپاکه وینه د زړه ښي طرف ته راځي، بیا د ښي طرف څخه بیا سږو ته ځي. سږو کې د غازاتو تبادله صورت نیسي، دغه وینه بیا صافه کیږي، اکسیجن په وینه باندې نصبیږي، بیا همدغه وینه د زړه چپ طرف ته راځي. د چپ طرف د لارې نه د بدن ټولو برخو ته پمپ کیږي. همدغه وینه ده چې په همدغه وینه کې هم غذایي مواد موجود دي او هم پکې اکسیجن موجود ده. لکه څنګه چې مونږ او تاسو اکسیجن او غذایی مواد ته ضرورت لرو، همدغه چې زمونږ او تاسو د بدن ټول حجرات او انساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته. همدغه زړه ده چې د بدن ټول حجرات او انساج ته، د بدن ټول برخو ته دغه پاک وینه پمپ کوي، په همدې وینه کې اکسیجن هم ټول حجرات او انساج ته رسوي او همدارنګه غذایی مواد هم ته رسوي. دا د زړه هغه عمده وظیفه ده چې دغه د زړه وظیفه ده. کله چې په زړه کې کوم مشکل رامنځته شي، بیا زړه نشي کولای چې د بدن ټول برخو ته همدغه وظیفه په ښه شکل سره سرته ورسوي. هغه ده چې بیا د بدن ټول سیستمونه د یو بل سره تړلي دي، مختلف سیستمونه بیا متاثر کیږي او ډیر زیات مشکلات رامنځته کوي. او په دنیا کې چې څومره انسانان خپل ژوند د لاسه ورکوي، د یو د مرګ هغه اوله درجه کاس چې کوم، د هغه به د زړه امراض تشکیلوي.
ښه ډاکټر صاحب، ډیر ښه مو تشریح کړ، د زړه وظیفې مو ډیر ښه بیان کړې، اوریدونکو ته هم واضح شوې. د زړه د ناروغیو هغه عمده ډولونه کوم دي او په افغانستان کې یا په بیوزلو هیوادونو کې د زړه څه ډول ناروغي ډیره رامنځته کیږي؟
لودین صاحب، زړه مختلفې ناروغیان لري. اول لټول ډیره مهمه د زړه ناروغي چې اکثره انسانان د همدغه ناروغي د وجه نه خپل ژوند او حیات لاسه ورکوي، هغه د زړه د رګونو امراض دي. او همدارنګه د زړه عدم کفایت ده، د زړه د والونو امراض دي، د زړه د عضلې امراض دي. خو لټول نه مهم چې کوم ده، هغه دغه د زړه د رګونو امراض دي چې د خلکو په مابین کې د زړه د حملې په نامو سره شهرت لري. کله چې د زړه په رګونو کې مشکلات رامنځته شي، هغه مشکلات د هرې وجه نه وي، ان شاء الله په هغه دلایلو باندې به خبره کوو، په علتو به خبره کوو چې د کوم علت د وجه نه د زړه په رګونو کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې دغه د زړه ټولو حجراتو او انساجو ته دغه د پاکی وینې پرفیوژن یا د پاکی وینې رسیدل یا ایروا متاثره کیږي. کله چې د زړه ټولو حجراتو او انساجو ته د زړه د رګونو د تنګوالي د وجه نه اکسیجن په کافي اندازه سره ونه رسیږي، نو دلته دغه د زړه د حجراتو د انساجو د ډیماند او د سپلای ترمنځ، البته د اکسیجن د ډیماند او د سپلای ترمنځ هغه بیلانس یا توازن برهم خوري چې دې ته د زړه حمله وای. د زړه حمله ډیره خطرناک او وژونکې ناروغي ده، د زړه چې 50% مریضان په اول ساعت کې دغه د زړه د حملې د وجه نه خپل ژوند لاسه ورکوي. ځکه کله چې یو څوک د زړه حملې ته لاړ شي او د زړه د حملې هغه اساسي علت به تشریح کړي چې زړه په رګونو کې مشکل وي، نو دا دوه نوې اختلالات ورکوي چې یو ته برقي اختلالات وایي، بل ته میخانیکي اختلالات وایي. دغه د برقي اختلالات د وژنه مریضان د زړه د حملې لاندې راځي، په اول ساعت کې خپل ژوند لاسه ورکوي. نو په همدې اساس باندې د زړه د والونو امراض دي، د زړه عدم کفایت ده. خو د زړه عدم کفایت معمولا د شپې کلنۍ څخه مخکې نه رامنځته کیږي. د شپې کلنۍ څخه مخکې د زړه د عدم کفایت اگر امن سکیدلو چانس 1% د شپې کلنۍ نه وروسته تر اتیا کلنۍ پورې تر 40% پورې اشخاص د زړه په عدم کفایت باندې اخته کیږي. او همدارنګه د زړه دیوالونو امراضي چې هغه په هر سن او سال کې رامنځته کیدلی شي، او دغه د زړه د رګونو امراض معمولا دا هم په هر سن او سال کې کیدلی شي، خو معمولا دا هم د 15 کې د 15-50 کلنۍ نه وروسته رامنځته کیږي، او په خځو کې معمولا د 15-20 کلنۍ څخه وروسته رامنځته کیږي. خو که چیرته یو څوک د پخوانه د وینې غوړ ولري، یا لوړ فشار ولري، یا مثلا شکر ولري، یا مثبت فاميلي تاریخچه ولري، یا مثلا سموکینګ کوي، نسوار او سیګریټ دغه څخه استفاده کوي، یا چاک وي، یا هغه څوک چې هغه د سبزی دی میوه څخه زیاته استفاده نه کوي، نو دغه اشخاص بیا په زیات اندازه باندې د زړه د رګونو او د زړه په نور امراضو باندې اخته کیږي. او دغه هغه اساسي علتونه دي چې څوک د زړه مشکلاتو ته بیایي.
او کور مودان ډاکټر صاحب وروسته به تفصیل بحث پیو کوم، دا چې د زړه د رګونو ناروغي څه ده، د زړه د والونو ناروغي څه ده، څنګه رامنځته کیږي، مخنیوي څنګه کیږي. اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکو، اوریدونکو اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
کې ولې السلام قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم سلام قاری صاحب، پښتون سړی مشه.
تشکر. سلامونه تاسو تاسو ملما ډاکټر صاحب، سلامونه وړاندې کوم. دوی پښتون لرنه ډاکټر صاحب څخه دا ډاکټر ساسین پرسنه دا د ماده د سره ډیره اړیکې نیولې په الهام راډیو کې. دا د زړه تکلیف او د میډیا تکلیف څونه اړیکې سره لري یو د بل؟ او بل پرسنه مې دا ده، په جهان کې هڅه دا سروي وکړه چې په افغانستان کې د زړه په ناروغي په کال کې څونه انسان مري.
و ډیره مننه. سلامات اوسئ. په دې هیله چې ډاکټر صاحب مو هم پوښتنه اوریدلې وي، موږ هم پوښتنه ځان سره ولیکلې. سلامات اوسئ کور مودان قاری صاحب پښتون. بل اوریدونکو به راوخلو، بل اوریدونکو هم هڅه کوي چې په واتس اپ کې وصل شي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
علیکم نبیولا زبلای دا وخل ایران خبری کوم
که امیر بانیو که زبلای سه
من نکم لودین صاحب سلامونه تا تا دکتر صاحب محترم تا دکتر صاحب محترم که چیر تا یو کس مثلا وینی وینی درد وینی رنج وینی مشکلات وینی ستونز وینی زیلم سی تم وینی آیا که دایسی دا حقا پر زره یعنی ریز دیاد سی خبگان سر مخامخ چی ری حقا که دایسی سی پاوران زره ودری ری یا هم جوند للاسوار که دایسی انکان لری که یا او بل دا چی وطن که مو یو کورنه که علیت دوستانو که مو یو دوستانو مو یو تنکای زوان دا حقا کلسی خبگان پروردی پاوران غردی یعنی بیران نکم کیجی نپیجن زلی داری ریزینی دکتران وای زلی داری ریزینی وای دا مرگای پیرای دا ایا مرگای پیرای او داغ زلی داری دل زلی مشکلات زینی دا نشی نشانی سر ورط دی اینکان لری داغ کم کسی غردی او زلی داری ری زلی مشکل دا که مرگای پیرای همیو زن تا ناروغی دا
ډیر مننه زابلای صاحب مرګای نه مهدافت من دغه مرګی ده چې په موږ او تاسو کې آمده وغه عصبی ناروغي ده فکر کوم ډاکټر صاحب ورسره وضاحت په ور کې ډیر مننه سلامت او صحیح کور مو ودان بل اوریدونکو راخلو ستړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري خاکسر صاحب ستړي مشي تاسو څه پوښتنه لرئ د موږ موضوع هم دغه ده چې د زړه پر اهمیت خبرې کوو او د زړه د خوندیتوب پر لارو چارو
ای داستان په محترم نه دا څنګه د افغانستان کې ډیر ښه دی په وخت ولادت کې په کمخونی باندې اخته او بیا تشارې چې تاسو ته نه ته ډیر توجه نه کوي آیا په آینده کې دا کوم د زړه مشکلات یا غوښته څه پېښوي چې کنه څه پېښوي د ځان ته توجه نه کوي او فراک او چکات دا سمونه کې په آینده کې څه د زړه خطرات شي
لومړی پښتنه د قاری صاحب پښتون و د زړه او میده د تکلیف اړیکه غوښتله او پښتي چې دا څه اړیکه سره لري آیا یو په بل باندې اغیز لري او کنه او بله پښتنه د ارقام و ارقام یو څه ما چې وکتل همدا د کال یو لک کسان په افغانستان کې شاوخوا د زړه د ناروغیو له کبله مري البته د ارقام تازه نه دي د څو کلونو مخکې ارقام دي مهرباني وکړئ تاسو قاری صاحب پښتون ته څه وایئ
پنځه ډېر مننه لودین صاحب اول خدای دا چې تبابت کې ټول مرزونه باید د هغو امراض سره چې یو د بل سره مشابه کلینیکي امراض ولایم لري باید تفکیک شي فرق باید وشي د زړه امراض دا په حقیقت کې یو لایف ټریټنینګ کنډیشن ده یعنی داس یو حالت ده چې هغه هر لحظه دغه شخص چې د زړه په مشکل خصوصا د زړه پر رګو باندې د زړه د رګو په امراضو باندې چې کله یو څوک مصاب یا اخته شي نو په دغه سینه کې چې کله درد پیدا شي دا باید یو سلسله نورو امراض سره باید دا تفکیک شي هغه امراض چې د زړه مرض یا د زړه مشکلات سره تفکیکیږي د غیر جملې څخه یو د میډي امراض دي د میډي مشکل کله د سینې د چپ طرفه قسمت کې هم درد احساسيږي او یادا چې د زړه امراض کله کله په میډه کې د میډي په قسمت کې دغه درد یا نارامي احساسيږي د زړه په مشکلاتو کې درې مهمې خبرې دي چې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو اول دغه د درد لوکیشن ډیر مهم ده چې دغه درد د سینې په کوم قسمت کې موقعیت لري دوهم دغه د درد ډیوریشن چې څومره دوام کوي دریم دغه د درد راډیشن یا انتشار مهم ده په زړه کې کې چې د زړه رګونه کا په کچیرته مشکل په زړه کې وي او د زړه د رګو دغه تنګواله یا تزایق یا دغه سکینوز په هر اندازه چې کم وي په هغه اندازه به د درد دوام هم کم وي او دغه درد معمولا د سینې په چپ طرف کې وي د چپ طرف نه یا د غاړې خواته انتشار کوي یا د چپ اوږې خواته بازو خواته حتی دغه د چپ لاس دغه درې وړو ګوتو خواته هغه درد چې د زړه د رګو مربوط وي دلته دغه دردونه انتشار کوي د درد دوا معمولا کچیر د رګونه کم باندې د زړه رګونه د 15 د خونه ونی سره تر نیم ساعت پورې خو کچیر ته ډیر زیات رګونه په زړه کې باندې عین زمان یادا چې هغه مین کورونری آرټری چې د قلب مرکزی رګ د ټول قلب ته اکسیجن او غذایی مواد ورکوي په دې کې مشکل را مېته سوی وي بیا هم د شدت د درد ډیر زیات وي او هم دوام ډیر زیات وي اکثرا یو جنای درد په تبابت کې چې د انسان ژوند ورناخلي هغه د زړه د حمله درد ده او دغه درد به ډیر شدید دومره ته شدید به وي لکه یو څوک چې خدای مکړه په سینه کې په چاقو باندې وي د دې درد تحمل اکثره مریضان نه لري نو په تبابت کې اول باید ډاکټر دغه د مریض د سینې د درد چې قلبي منشا ودري باید درد آرام کی ترڅو چې دغه مریض د درد وجه نه هم خپل ژوند د لاس ورنکي او بل درم
د دې درد هغه 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 ډیوریشن خو مویل داده خو کچیرته یو څوک د سینې مشکل لري ډاکټر مکلب ته چې د میډی ټول ماینات هم باید په دې مریض باندې وکی د زړه ټول انزایمونه باید وګوري ځکه چې دغه دواړه دردونه د یو بل سره شباهت لري کچیرته په زړه کې مشکل دی هغه د زړه ماینات معلوم دي چې کوم ماینات وسی مثلا د زړه په ګراف کې کوم تغیرات باید راځي هغه معلومیږي په ایکو یا په دغه قلبي تلویزیونی ماینه کې کوم تغیرات رامنځته کیږي او هغه ډیر اډوانس ماینه کې چې تاسو کې اقتصادي وجه ته ولري چې هغه ته انجیوګرافي وایي چې د زړه د رګونو هغه د بندوالي اندازه مو تکاملا معلوموي دا باید وشي د میډي ماینات هم باید وسره وشي تر څو چې کچې ته په میډه کې مشکل وي د میډي په مشکل مایناتو کې به اب نارملټي موجوده وي او کچې ته په زړه کې مشکل وي د زړه په مایناتو کې به اب نارملټي نه موجوده وي بل مهمه خبره دا ده چې باید دغه ډاکټر د مریض څخه دقیقه تاریخچه واخلي چې مریض په دغه خواله شکر نه لري ځکه شکر هم یو اساسي علت دی د امراضو تشکیلوي مریض په دغه خواله لوړ فشار نه لري دی ویني غوړ خو نه لري سیګریټ او چلن شي خو نه کوي ځکه دا ټول هغه علتونه دي چې زړه متاثر کوي او د زړه د مشکلاتو سبب کیږي او که چیرته څوک د میډي مشکلات ولري نو په میډه کې آیا مریض په زیات اندازه سره د درد دواګانو څخه استفاده نه کوي چې درد دوا هم په زړه باندې به تاثیر کوي د زړه په حجراتو انساج ګور باندې هم ظاهري تاثیرات لري په میډه باندې هم ظاهري تاثیرات اچوي یا دا چې اوس مثلا بعضی امراضي چې هغه رواني منشأ لري رواني حالت هم په میډه باندې منفي تاثیرات اچوي بعضی نورې دواګانې دي دا د ټول څه باید ډاکټر د مریض څخه مکمله تاریخچه واخلي بیا دغه وروسته مریض باندې سیستم یو چوکاټ داخلي او دغه وروسته معاینات او د معایناتو نتیجه کې معلومیږي چې آیا دا د زړه مشکل ده که د میډي خلاصه دا د قاری صاحب د زړه مشکلات باید د میډي سره تفکیک شي ځکه باج وخت د دوړو لوحه چې ده مشابه وي
او سلامات او سیکور ودان ډاکټر سیمخ کېل دي چې د نور اوریدونکو پښتنو ته جواب ورکو زه همدلته یو بل پښتنه هم کوم تاسو ویل چې دردونه بیلابیل دي او د دوران د دردو یا هغه ځای د دردو هم بیلابیل وی البته د قلب ناروغي ته په کتو تغیر کوي یعنی د پښتو یا هغه د زړه د سر کومه برخه چې ده د دغه برخه هر درد باید جدي وګڼل شي او کنا کله ناکله عادي دردونه هم کولای شي مثلا پښتو تراشي یا هغه حصے تراشي چې لاندې قلب موجود دی
روزین صاحب ټول هغه دردونه ټول هغه مشکلات چې په سینه کې وي دغه ټول باید جدي ونیول شي ځکه لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه چې دې ته لایف ټریټمنټ کنډیشن وایي که چیرته خدای مکړای دې مریضانو سره سطحي برخورد وشي او د دې درد منشأ قلبي وي نو په هغه صورت کې په هر لحظه کې دا شخص کولای چې خپل ژوند او خپل حیات لا څور کې نو درې حالات کې به مریض مشکل دی زړه لري خو مریض به هیڅ احساس دی درد نه کوي اول ټول هغه مریضان چې دغه عمر دی او یو کلو څخه پورته وي اکثرا هغه چې کله د زړه په مشکل لاندې راځي د زړه حمله لاندې راځي دوی د درد احساس نه کوي صرف خستګي کسالات د سابندي او سړه خوله ورته پیدا کیږي دوم هغه خلک چې هغه شکر ولري اکثرا د شکر مریضان چې کله د زړه حمله لاندې راځي هغه هم د خاص اراض ولای مو کلینیک درد نه لري دریم د جنس په لحاظ باندې خځه خځو کې هم اکثرا چې د زړه حمله یا مرزونه راځي یو د خاص کلینیک اراض ولای نه لري نو په همدې اساس باندې که هر نه ارامي د سینې په قفس صدې کې موجود وي یعنی په خلاصه د نامو د غټي نه پورته وي او د لاندینې ژامې نه کټ وي په دې قسمت کې چې هر مشکل موجود وي نو باید ډاکټر مکلف ده چې ورته د زړه ماینات هم مریض ته توصیه کوي هغه هم باید وګوري کچیرته موجود وي او علت د زړه مشکل وي هغه باید تداوی شي او کچیرته علت د زړه مشکل نه وي او علت یا معده وي یا قبرغي وي یا مثلا رواني منشأ ولري یا په سږو کې مشکل وي هغه نو بیا هغه علت باید پیدا شي هغه بیا دومره زیات خطرناک او جون کې حالت نه ده د دې په خاطر باندې چې خدای نه خواسته چې سوء تفاهم را منځنه شي یا بې پروايي را منځنه شي که مشکل د زړه منشأ ولري او موږ تاسو ډاکټر د څه فکر وکړو چې دا مشکل یا د معده ده یا د سږو ده یا رواني منشأ لري او در حال کې چې مشکل په قلب کې موجود وي نو په هغه صورت کې بیا هر لحظه د دې خطر شته چې دغه شخص خپل ژوند او حیات له لاسه ورکړي خو که چیرته په موخې سره تشخیص د معایناتو وروسته نو دغه شخص سره بیا دومره کومه کېدل شي چې هغه شخص بیخي دغه د ژوند په قیمت باندې هغه ته بیرته دوباره ژوند ورکولای شي ډاکټر نور ان شاء الله دا ټول شیان باید په نظر کې ونیو ستاسو په اړه
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب د زابلی صاحب پوښتنه دا وایي خفګان څومره د زړه په ناروغي باندې اثر لري یو څوک چې ډیر خفکیږي مثلا خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی دفتن الله سور کوي یا غیر مترقبه پیښو سره مخ کیږي دا وای څومره قلب باندې تاثیر کوي زمون کې ویل چې کوم دوست دی کوم خپلوان دی حمله پیرازی چې وغه سره نفستنګي هم ورته پیدا کیږي، دا وای قلبي تکلیف دی او کمغه مرګي یا په عام اصطلاح کې چې د پیریانو نیول دی دا ورته ویلې شو. څه وای زابل صاحب؟
لودین صاحب، دغه رواني حالت، رواني ستونزې چې بدبختانه زموږ ساسو په هواد کې فوق العاده ډېرې زیاتې دي، دا په غیر مستقیم ډول سره زړه متاثره کولای شي. کله چې یو څوک رواني مشکلاتو باندې اخته شي نو په رواني حالاتو کې هم د زړه حرکت ډېر زیاتېږي د نارمل حالت څخه. په نارمل حالت کې د زړه حرکت چې په یو دقه کې د شپېتونه تر نه هټیاو پورې وي. کله چې یو څوک رواني مشکلات سره مخامخ شي نو په دې صورت کې اکثره د زړه حرکت ډېر زیاتېږي. کله چې زه حرکت زیاسو نو واضح خبره ده د زړه په عضلاتو باندې زیات فشار او زیات کار وريديږي، نو الته د اکسیجن ریکوایرمنت او ضرورت هم زیاتېږي. نو په همدې اساس باندې غیر مستقیم د حالات ولر کې چې ته دوامدار څوک داسې مشکل ولري هغه هم یو ویلت یو کاز جوړېدل شي چې د زړه مشکلات رامنځته کی. خو مستقیما داسې یو څه د زړه په کازو کې داسې یو څه نهسته چې د سټرس یا رواني حالت مستقیما زړه متاثر کی. په غیر مستقیم ډول سره کولای شي چې دغه مشکلات ورکی. بل هغه څوک چې مثلا هغه مرګي ولري یا اپیلپسي ولري، اپیلپسي یو عصبي ناروغي ده چې په دې صورت کې دغه دماغ ته هغه کومي سایلې چې دی هغه په ښه شکل سره نه انتقالېږي، د سایلو په انتقال کې تقاطع رامنځته کیږي، هغه کاملا جدا مسله ده. دا چې زموږ استاد په اطراف کې خلک دې ته پیریان وای یا مرګیان وای، دا یو رواني ناروغي ده، پیریان او مرګیان نشته. نو هغه د سایلو انتقال مرکزی عصبي سیستم ته په ښه شکل سره صورت نه نیسي، نو په نتیجه کې دغه شخص د کم وخت لپاره خپل شعور د لاسه ورکوي، مریض خپل شعور د لاسه ورکوي، مریض بې هوش کیږي، مریض کوما ته ځي. د دې هغه میکانیزم چې دا اقوم سم چول هغه څه ده، او دغه اپیلپسي دغه شی د زړه سره کوم رابطه نه لري.
او کورودان او بل اوریدونکو خاکسار سره پښتنه درلو د پکتیاں وای د خځو چکل فشارونه لوړ او ټیټیږي او یا هم کم خونکیږي وینل لاس ور کوي، دا هم آینده کې په وګد محل کې ستونزه جوړولې سي قلب لپاره؟
بالکل جوړولې سي. د زړه د امراض یو اساسي علاج د کم خونی ده. لودین صاحب، روزانه هر انسان 1 میلی ګرام وسپنه ته ضرورت لري چې 1 میلی ګرام وسپنه باید بدن ته داخله شي، او د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې زموږ ساسو په بدن کې 1 میلی ګرام وسپنه ضایع کیږي او له بدن څخه خارجيږي. دا یو بیلانس، یو توازن ده په نارمل حالت کې د موږ تاسو په بدن کې وجود لري. خو که چیرته په درې حالاتو کې یو شخص کم خونی سره مخامخ کیږي، اول کله چې دغه د وسپنه ریکوایرمنت یا ضرورت زیات شي. په کوم وخت د وسپنې ریکوایرمنت یا ضرورت بدن ته زیاتېږي؟ کله چې یو خور یا یو مور حمل واخلي، د حمل په جریان کې یا دا چې ماشوم ته شودي ورکوي، او یا دا چې مثلا دوی دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاته وي، په دغه درې وړ حالاتو کې دغه د وسپنې ریکوایرمنت یا ضرورت د انسان بدن ته، د دې خور یا د دې مور بدن ته، د 2 میلی ګرام نه نیول تر 15 میلی ګرام پورې باید روزانه د بدن ته وسپنه داخل شي. او هغه غذاګانې چې موږ تاسو روزانه ورنه استفاده کوو، هیڅ داسې غذا نشته چې دغه غذا د لارې زموږ استادو دغه د بدن ریکوایرمنت په دی وخت پراکي. یعنی هغه ازمي غذا چې هغه له وسپنه څخه ډیره زیاته مشبوبي، تر 1.5 میلی ګرام نه زیاته وسپنه زموږ استادو بدن ته نشي ورکولای. نو ټول هغه خويندې هغه میندې چې هغه حمل ولري یا ماشوم ته شو دی ورکوي، یا دیغه دغه میاشتنی مریضي ډیره زیاته وي، نو په دغه درې وړو حالاتو کې هغه وسپنه چې په طبابت کې د دوا په شکل باندې تهیه شوی ده، دا باید دوی دوامدار استفاده کړي. که دوامدار استفاده نه کړي دوی کم خونی ته ځي. کله چې کم خونی ته لاړ، نو واضح خبره ده لکه څنګه چې مخکې ما په تعریف کې ویلې، د زړه د حملې یو تعریف ده چې کله د اکسیجن ډیماند او سپلای ترمنځ دا بیلانس برهم شي، د زړه حمله وایي. کله چې په وینه کې اکسیجن کم خو یو شخص کم خونی سره مخامخ شي، نو کم خونه انسان کې معمولا د په بدن کې اکسیجن هم کمیږي. اکسیجن چې کم شو، نو د زړه په امراضو باندې اخته کېدل شي.
څه وکړو چې یو سالم او خوندی زړه ولرو؟ ځکه زړه د بدن حیاتی حجره ده یا ارګان دی، او په بدن کې اساسي دندې لري.
د دې لپاره چې موږ تاسو د زړه په ستونزو باندې اختنه سو، د زړه مشکلاتو باندې اختنه سو، څو نقاط ته باید موږ تاسو باید نظر واشو. اول کچې ته یو څوک سیګریټ څکي، دا د سیګریټ څکول زړه خرابوي. د سیګریټ څکول باید په تدریجي ډول سره، که سیګریټ وي کسل چلمي هر چي سموکینګ نه باید ډډه وکړي. دوهم، کچې ته یو څوک چاق وي،
چاقی په خپل په طبابت کې د مرز عنوان لاندې مطالعه کیږي. دغه چاقی د زړه د امراض او د نور ډیرو امراض سبب کیږي. باید خپل وزن کم کړي. کچیرته یو څوک د وینې غوړ ولري هغه باید تداوی کړي. کچیرته یو څوک لوړ فشار ولري هغه باید په منظم ډول سره تداوی کړي او خپل هغه نارمل اندازه کې وساتي. کچیرته یو څوک شکر ولري شکر باید په هغه اکسپټیبل یا نارمل اندازه کې باید وساتي او تداوی کړي. او همدارنګه په منظم ډول سره باید فزیکی فعالیت ولري. حد یقل هر انسان مخکې ډیر چې د زړه په مشکلاتو باندې اخته نشي باید 15 د خون نیول تر یو ساعت پورې باید پیاده روي ولري. د سبزیجاتو میوجاتو څخه باید زیات استفاده وکړي. او همدارنګه هغه څه چې موږ تاسو ضرورت پاینده کې مشکلات رامنځته کولای شي دغه څخه ډډه وکړي. مثلا په زیات اندازه سره باید غوښې مصرف باید کم کړي، د مالګې مصرف باید کم کړي، د غوړو مصرف باید کم کړي. دغه هر څه په طبابت کې معلوم دي چې په څومره اندازه باندې موږ تاسو د مالګې څخه استفاده کولای شو، په څومره اندازه د غوړو نه استفاده کولای شو، څومره انرژي موږ د کاربوهایډریټو څخه اخیستلی شو، څومره انرژي د پروټینو څخه اخیستلی شو. نو دغه ټول نقاط که چیرته یو څوک په نظر کې وساتي وی لري نو ان شاء الله هغه به ډیر سالم زړه لري او د زړه په مشکلاتو به ناخته کیږي. خو که چیرته دغه نقاط یا دغه اساسي ریسک فاکتورونه که چیرته څوک په نظر کې ونه نیسي هغه که وغواړي که ونه غواړي دغه ټول ستونزو مشکلاتو سره د زړه د امراض سره مخامخ کېدلی شي.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو د زړه د رګونو او د زړه د والونو د ناروغۍ یادونه وکړه، کوم ډول ډیر خطرناک دی وجود ته او د درملنې لارې چارې په افغانستان کې شته کې د یو چا د زړه رګ کې مشکل وي او یا هم په وال کې مشکل وي، په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي دا مهال؟
روزین صاحب، هر ناروغي په خپل ځای کې ډیر خطرناک تمامېدلی شي، خو د زړه د رګونو امراض ډیر خطرناک او وژون کړي. د زړه د رګونو امراض چې د په طبابت کې هغه انسانان چې ژوند لاس ورکوي په اول مقام کې قرار لري. او دا د زړه والونو امراض هم خطرناک دي. او د زړه والونو څلور واله موږ تاسو په زړه کې لرو چې یو ته او مایټرال وال دا، اوورټیک وال دا، ټریکر سپیډ دا، پالمونال وال دا، څلور والونه دي. او دغه هر یو ناروغي بیا د زړه د رګونو امراض نسبت و والو ته ډیر خطرناک او ژوند کیدي. او د دواړو امراضو تداوی وسنن سبب په افغانستان کې خوشبختانه کېدل شي، هم د زړه د والونو تداوی او هم د زړه د رګونو او هم د زړه د حملې دغه ټول تداوی نن سبا ان شاء الله په افغانستان کې د دې تداوی نه صورت نیول شي.
او دغه تداوی ډاکټر صاحب د زړه د رګونو ډیر عامه ده، وای د زړه رګ می بندو یا د زړه وال بندو، دا په همدې اوپن سرجری یا خلاص عملیات سره کیږي او کنا نور لارې چارې هم سزه کړه؟ ناکله یو څوک د شکر ناروغي لري، دغه سرجری یا عملیات هم ورته خنه وي ځکه زخم نه جوړیږي، نور لارې چارې هم سته چې دغه د زړه والونه خلاصي یا د زړه رګونه؟
نودین صاحب، د تری واسکولرایزیشن وای د پدری شکل سکات نشي. دغه کله چې رګ بند شي دغه د رګ بیرته خلاصېدل یا ری واسکولرایزیشن د پدرې د بابت کې درې قسمه تداوی لري. اول که چیرته یو څوک د زړه رګونه بند وي د شفاخانه ته مراجعه وکړي په اولو 12 ساعتو کې، په اولو د شروعونه نیول تر 12 ساعتو پورې. دته بعد د واګانې دي چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وایي چې هغه په تبابت کې شته، په مجاهدو سنټرونو کې شته، هغه دوا ورته ورکول کیږي. همدغه دوا چې د کوم ځای کې چې رګ بند وي دغه بند رګ بیرته دوباره خلاصوي. او دوهم که چیرته مثلا د غرق زیات باندې وي یا ډیر رګونه وي دغه د دوا په ذریعہ سره د رګ نشي خلاصېدلی، د دې لپاره بیا سټنټونه دي، سټنټ یا پی سی آی. هغه د مریض دغه د ورانه په قسمت کې یو شریان ده، د دې شریان څخه یو وایر تیروي د زړه په کومه برخه کې چې رګ باندې وي هغه رګ خلاصوي. په هغه بد رګ بند رګ کې هلته سټنټ دي. دوه قسمه سټنټونه وجود لري چې یو د رګ الیوټینګ سټنټ وایي او بل ته باریمیټر سټنټ وایي. دا سټنټونه کې بیرته دغه رګ چې ده چې کوم برخه د زړه ته د زړه حجرات او انساج کوم برخه ته چې اکسیجن او غذایی مواد ورکی بیرته ایرواخه کیږي او دغه شخص بیرته نورمال حالت ته راګرځي. دریم هغه حالت چې مثلا چې هغه په سټنټ باندې کیږي دغه پرفیوژن یا د رګو خلاصون او نه په دغه 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 دواګان چې هغه ته فیبرینلایټیک ډرګز وایي، نو بیا په هغه صورت کې سی ای بی جی کیږي. دغه سی ای بی جی اوپن هارت سرجری ده، د مریض سینه هغه کوي. نو دغه د مریض سینه نظر ودی ته لکه تاسو ویل ک څوک شکر ولري، نو مخکې دینه چې دغه دغه اوپن هارت سرجری وشي نو باید شکر باید هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول ته راشي. د دې لپاره باید د داخلي متخصص او یو ټیم موجود ده تر څو چې ټول شان باید جرای ډاکټر خپل کار وکړي او د داخلي ډاکټر خپل د مریض شکر او د مریض غوړ د مریض فشار د ټول شان باید په نار بل اندازه کې وساتي تر څو چې دغه شخص په دغه درې طریقو باندې بیرته تداوي کېدلی شي او بیرته نورمال حالت او نورمال ژوندۍ تر راګرځېدلی شي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان ډاکټر صاحب. د دې اونۍ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. لخپل میلما د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر فضل احمد زینه مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پوښتنې مو مطرح کړې. تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com